رنا وريدن کو سلام په کابل کې ته بجې شوې په رواني او سات کې دوه خبرونه ته نه څنګ یو درسي ساعت تر تل رو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن د لندې پښپړه سم د افغانستان د سندیزو حوضو په ځینو برخو کې د احتمالي سیلابونو او د اوبو د سطح د لوړېدو په اړه خبرداري ورکړی. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او د معتبرو نړیوالو موسسو لخوا د ترسره شویو ارزونو په اساس د هریرود او هلمند د سندیزو حوضو په اړوندو سیمو کې د نسبتا سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو کل کیږي. د دې وزارت په وینا ده کوشک او کاشان، هرات، فراه، هلمند، ترینکوټ او زابل د سیندونو پر غاړه په پرتو سیمو کې د ورښتونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو امکان شته. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د سیمې له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلابونو په صورت کې د کوزو سیمو خلک خبر کړي او په دې توګه د احتمالي انساني تلفاتو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو له 360 زیاتې کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د راستنېدونکو کډوالو د نوملیکنې د کمیټې مسؤلانو د تختپل ولسوالۍ په انځرګل کمپ کې 322 راستنې شوې کورنۍ ثبت کړې دي، خو په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دي. د پاکستان موقت حکومت د حقوقو افغانانو د ایستلو لړۍ چې د چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنی اسناد نه لري د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړه. د نړیوالو ټولنو او طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه له 460,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو پرمختللي روغتیایي مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. UNHCR وایي چې دا مرکز د افغان ټولنې د روغتیا یا د روغتیا د احیا د بنسټ په مرسته رغولی. په افغانستان کې د UNHCR مرستیال یان سورډل پرون پر ایک شبکې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د لوګر ولایت په دې سیمه کې ګڼ شمېر راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال استوګن دي او د ده په وینا د دې مرکز جوړېدل به معیاري صحي خدماتو ته د دوی لاسرسی اسانه کړي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې، د دې هیواد روغتیایي سکتور له جدي ستونزو سره مخامخ شوی. په پام کې ده چې ترکیه، رومانیا او بلغاریا په تور سمندرګي کې د لامبوزنو او ماینونو د پاکولو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د ترکیه دفاع وزیر یاسر ګولر پرون وویل چې په دې اړه موافقه له څو میاشتو خبرو وروسته لاسلیک کیږي. د تور سمندرګي په حوزه کې د ناټو غړو هیوادونو د روان کال په اپریل کې د پولانډ، ګرجستان او اوکراین له چارواکو سره په کتنه کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د پاکولو په اړه خبرې وکړې. همداراز د دې درې هیوادونو د دفاع وزیرانو په 13 اکتوبر میاشت کې په برکسل کې او 13 میاشت په انقره کې پر دې طرحه د وروستیو خبرو لپاره غونډې وکړې. ازادي راډیو ته غوږ یاست، موږ خپرونې 40 ساعته وروسته راډیو له لارې اورېدلی شئ او که انټرنیټ کاروئ نو پر انټرنیټ مو هم په دې پته موندلی شئ. ازادي راډیو ټکی کام اوس هم څو راپورونه مخکې له دې چې اونیزو خپرونو ته ورشو. په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی او ویل کېږي چې له هغه څخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې د پاکستاني طالبانو او یو لړ نورو مسایلو پر سر ترنګلې شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد جان شکیب پرون د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو خبري کړې دي. د جمعیت علماء اسلام ګوند پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلي دي چې دا کتنه د مولانا په استوګنځي کې وشوه. د بیان لمخې په کتنه کې افغان سفیر شاغلی فضل الرحمن ته د طالبانو د حکومت خصوصي پیغام ورساو. په دې اړه چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د پیغام جزئیات څه وو، په بیان کې څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د لمړنۍ واکمنۍ د مهال یو چارواکی اکبر آغا له فضل الرحمن سره د افغان سفیر کتنه ډیره مهمه نه ګڼي او وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه لانجه د ټیټی کچې چارواکی نشي حل کولای.
پاکستان او افغانستان چې خپل موضوعګانې حل کوي باید چې د دواړو طرفو څخه یو قوي قوي خلک وي، د دواړو قوي خلکو څخه یعنې په علماو کې او په قومي سپینږیرو کې او د حکومت په خلکو کې هغه کولای شي د پاکستان او د افغانستان په مابین کې چې مشکلات دي حل کړي او د آینده لپاره چې احتمال د مشکلاتو وي هغه حل کړي.
اکبر آغا مولانا فضل الرحمن سره د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو د وزیر امیر خان متقی لیدنې ته د اشاره پترس کې وای دا ډول لیدنې کتنې عادي دي. شاغلی متقی د 2021 کال په دسمبر میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه څلور میاشتې وروسته پاکستان ته د سفر په مهال د جمعیت علما اسلام له مشر سره کتلی وو. له شاغلی فضل الرحمن سره د طالبانو د سفیر کتنه دا پښتنه هم را برسېره کوي چې آیا د پاکستان د مذهبي مشر دومره اعتبار لري چې په دې لوی لانجه کې منځګړتوب وکړي؟ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخواني ډیپلوماټ زردشت شمس د پښتنې ته په ځواب کې وایي
د پاکستانی طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې دغه اومددي ټي ټي پی لخوا سوسو واري ځانمرګي بریدونه شوې دي. نو په ټوله کې کوګورو پاکستان اوس په ډېر مایوس حالت کې دی او دا سه ورتوال اخکاری لکه زمونږ تیر د افغانستان جمهوریت چې هغه په ورستیو کې په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره هم دغه سه لیوالتیا زیاته او هر خواته لا سچو چې متاسفانه غټول هڅو نتیجه ورنکړه.
د جمعیت علماء اسلام ګوند پر ایکس شبکې په خپل بیان کې یادونه کړې چې د طالبانو سفیر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړې ده، خو د دې سفر د احتمالي وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 15 لسیزو کې هیڅکله هم ښه نه وو. د تیر جمهوری نظام چارواکو تل پر پاکستان تور لگاوه چې په خپل خبره کې د دولت مخالفو طالبانو ته پټنځایونه ورکړي دي، خو د جمهوریت له پرزیدو وروسته په تیرو څو باندې دوه کلونو کې په پاکستان کې د تروریستي حملو له زیاتېدو وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترنګلتیا نوره هم زیاته شوې ده. اسلام آباد وایي چې د پاکستانی طالبانو تحریک د حمله له افغانستانه تنظیموي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پره د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
د شنبهای ارغوانی خوځښت وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني مېرمنې بندیانوي او دوی غوښتنه کوي چې دا بهیر ودرول شي. دغه حرکت یې ویل مې په خبرولو سره په بلخ، تخار او غزنی کې د یاد خوځښت او شمیرغړو د اعتراضونو خبر ورکړ او د توتريخوالي قرباني خزو زنداني کول غیر قانوني عمل وبل. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د قرباني خزو د بندیانولو په اړه د یونما د راپور وروسته د شنبهای ارغوانی خوځښت د سیشن بی پورز د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل د طالبانو حکومت له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د ملاتړ په پلمه خزې بندیانوي. د دغه حرکت غړي چې د بلخ، تخار او غزنی په سرپټو ځایونو کې یې اعتراضي غونډې کړې دي ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خزینه بندیانې رواني او فزیکی ځورول کیږي. دوی وایي د هغو ښځو وضعیت اندېښمن کړي چې د امن کور پر ځای زندان ته اچول کیږي. مبارک اکبری چې د شنبهای ارغوانی خوځښت غړې ده په یو ویډیو کې چې رسنیو ته یې استولې وایي د تاوتریخوالي قرباني ښځې زندانی کول د طالبانو د ناسم چلند ښکارندوی کوي.
آیا همانند مجرمین
آیا د مجرمانو په څیر د تاوتریخوالي قرباني شوی ښځې په زندانونو کې اچول د ښځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی نه دی؟ د طالبانو دا کړنې دا پټاګه کوي چې هغوی د ښځو د ځپلو لپاره له هیڅ جرم، نا انساني او نا منطقي چلند څخه دریغ نه کوي.
زهرا چې له غزنی ولایت د دغو اعتراض کوونکو د ډلې یو بل غړی دا وایي
اما آیا این منطقي
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني خزي په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی چې د مجرمینو پر ځای قربانیان زنداني شي؟
په ورته وخت کې د دغه خوځښت یو غړی معروف آریان وایي چې ملګری ملتونه باید اساسي حل لارې ومومي او د ښځو د زندانی کېدو مخه ونیسي. هغه وایي
باورمند هستیم که نشر یک چنین گزارش
موږ باور لرو چې د دغه راپورونو خپرول په حقیقت کې د دین او شریعت په نوم د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنایتونو د یوې ډېرې وړې برخې افشا کول دي چې باید ودرول شي او ملګري ملتونه باید د اعلامیې او په خپرولو بسنه ونه کړي، بلکې د ملي ګامونو په پورته کولو او د اعتراضي خوځښتونو سره په مشورې دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه ښځې په زندان کې نه بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما تیره اونۍ د پنشن بې په ورځ په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې یو شمیر هغو میرمنو چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې وه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو بل ځای نه لري چې دوی لاړې شي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي خوشي کړي.
د پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورخت وازمایي د پنجاب د اعلی وزیر په وینا د دې ازموینې پر مهال د لاهور ښار په لږ تر لږه لسو سیمو کې د باران څاڅکي ورېدل. نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د لاهور ښار هوا لڅو اونۍ راهیسې ډېره ناولې شوې وه. د ښار په تیرو څو ورځو کې پرله پسې د چاپیریال له نظره د ککړو ښارونو د درجه بندۍ په سر کې راته، خو چارواکو د هوا د کیفیت د پاکولو لپاره په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړ. د دفترونو د کارکوونکو او ښوونځیو په رخصتیو کې د دوو ورځو زیاتولو او نورو اقداماتو ډېره نتیجه ورنه کړه، خو اعلی وزیر محسن نقوی پرون خبریالانو ته وویل چې د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې لومړنی مصنوعي ورخت و ازمویه. د نوموړي په وینا دا مصنوعي ورخت په 15 کیلومتره شعاع کې په پام کې نیول شوی و او په ترڅ کې د لاهور په لږ تر لږه لسو ناحیو کې باران وورېده. ښاغلي نقوی زیاته کړه چې دا مصنوعي ورخت د متحده عربي اماراتو په مرسته عملي شو او خوندیتوب یې د متحده عربي اماراتو، متحدو ایالتونو او ځینو نورو هیوادونو لخوا دې ته د ورته ټکنالوژیو په کارولو سره د څه باندې زرو کلنیو ماموریتونو په اساس تضمین شوی دی. د جرمنی د خبری آژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د متخصصانو یوه ډله په تیرو دوو اونیو کې په لاهور کې سترګې په لاره وه او پرون یې د الوتکې په وسیله 48 ځانګړي وسایل د وریځو د ډکولو لپاره ځای پر ځای کړل. مصنوعي ورخت چې د وریځو د امیندواره کولو په نوم هم یادیږي هغه طریقه ده چې د باران یا واورې د رامنځته کولو او زیاتولو په هدف په هوا کې د کیمیاوي موادو د خپرولو له لارې کارول کیږي. دا کیمیاوي مواد د لندبل ذرې جذبوي او په لویو څاڅکو یې بدلوي او د دې باعث کیږي چې وریځې په باران بدلې شي. د دې تګلارې اغیزمنتوب د هوا له څرنګوالي او نورو عواملو سره تړلی دی. پاکستانی چارواکي د مضرو صنعتي ګازونو خپرېدل، د خښتو د بټیو، د موټرو او نقلیه وسایطو، د کرنیزو محصولاتو د پاتشونو او نورو عمومي ضایعاتو د سوځولو له کبله رامنځته شوی لوګی په مرکزي پنجاب ایالت کې د ناولې هوا او د لوګي د ډېرې لړې اصلي علت بولي. پاکستان د نړۍ په کچه د کاربن ډای اکساید په سلو کې څه کم یو سلنه ګاز تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو له پلوه د نړۍ د لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی.
ترنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې تاندې څنګ یو درسي سات خپرونې ووري.
تاندې څنګ
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوګوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزې ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.